द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې په افغانستان کې شوی دی 8:00 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 10:30 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د هیواد لپاره مناسب وخت نه لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مرسته وکړي د پاکستان حکومت وایي په ملک کې په قانوني توګه ژوند کوونکي 15 لک افغان کډوال به په 2 کال کې دننه په مرحله وار توګه هیواد ته لیږي چارواکي وایي دسمبر 1 نیټې نه ورهاخوا به افغان کډوالو ته پاکستان کې د اوسېدو لپاره نور وخت ورکولو اجازت نامې نه ورکوي
There is no decision to extend their stay. However, we can't send them overnight, and we will be sending them in a phased program, which is likely to take something under 2 years.
امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری وای امریکا د نیوکلیای وسلې خریدو او دولت اسلامي تندر بدلې مخنیوي کې د قزاقستان د مرستو ستاینه کوي او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د هیواد لپاره مناسب وخت نه لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مرسته وکړي خغلی سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې ویلي د پاکستان په نظر افغانستان کې د امنیت لپاره بهترینه لار دروغي جوړې لپاره خبرې کول دي خو نو ډیر زیاته کړي د خبرو د کامیابی لپاره د وړاندې نازنې شرطونه کې خودل ضروری دي او دا چې د لپاره د خبرو کې د برخه اخستونکو ترمنځ سلام مشوره پکار ده مصر کې غورځېدلی د مسافرو جهاز روسی هوایی کمپنۍ میټروجټ اعلی چارواکي په دغه پیښه کې د تکنیکی خرابۍ یا انساني غلطۍ امکان رد کړی دی او ویلي د جهاز غورځېدو وجه بهرنۍ ده چې پکې 240 واړه کسان وژل شوي دي د جهاز کمپنۍ د هوا بازۍ نائب ډایرکټر الیگزینډر سمرنوف ویلي په جهاز کې کومه تکنیکی خرابي نه وه چې دا په هوا کې مات شو قاهره او ماسکو مصر کې د دولت اسلامي تندر بدلې څنګه دا به تا کم اهمیت ورکړي چې کینه دغه جهاز دوی راغورځولې امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری د قزاقستان صدر نور سلطان نظرباویف ته د ګلپورز ویلي امریکا د نیوکلیای وسلې د خریدو او دولت اسلامي تندر لارو مخنیوي کې د هغه د هیواد د مرستي ستاینه کوي جان کیری د پخوانی شوروي اتحاد لاندې سویلي اشي هیوادونو سره اقتصادي او امنیتي مرستو زیاتولو لپاره د دغه سیمې په سلو رزنی سفر دی د ترکی صدر رجب طیب اردوان د ګلپورز ویلي نړۍ را په پارلماني انتخاباتو کې د هغه د جسټس اینڈ ډیولپمنټ پارټۍ د ګټې احترام کول پکار دي او دای د ملک ته استحکام لپاره د اولس رای بریلي نوموړي دا خبرې د غربي میډیا په حواله سره کړې دي څوک چې د ترکی درنه سیاسي مخالفینو پر ضد حکومتي تګلارو باندې نیوکه کوي د اتوار پر سیبي انتخابات آزاد او بې طرف او خود انتخاباتو نړیوال څارنوالانو د انتخابونو په وخت په میډیا لګیدلې بندیزونو د یو اپوزیشن میډیا کمپنۍ تړلو او د ترهګرو د مرستې یا اردوان شهرت ته نقصان رسولو په سر د خبريالانو خلاف مجرمانه پلټنو کولو غندنه کړې ملګری ملتونه وایي د اکتوبر میاشت کې د 213,000 نه زیات کډوال د بحیره روم د لارې سفر کړی دی دا په تیر پوره کال کې د بحیره روم د لارې تلونکو کډوالو نه زیاته شمېره ده د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي 13 میاشت 213,000 کډوال د سمندر د لارې د ترکی نه یونان ته اوښتي او نور 8,000 د شمالي افریقې نه اټلي ته اوښتي دي د یو این ایچ سی آر د اندازې تر مخه په کال 2014 کې 214,000 کډوال د بحیره روم په لار یورپ ته او ختیو زیاتره کډوال اول ځان یونان تر سبي د غلطه په شلم اکتوبر تر ټولو زیات لسره کډوال رسیدلی د امریکای حکومت یو اعلی سارنوال ویلي د دوی پوس افغانستان کې د پېټرولو ذخیره کولو په یو مرکز د حد نه زیاتې 3 میلیونه ډالر لګولې دي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره انسپکټر جنرال په خپل ریپورت کې ویلي امریکای په کال 2011 کې د افغانستان په شبرغان سیمه کې دغه منصوبه شروع کړې وه چې د ګران پېټرولو په درآمد کولو باندې د دغه هیواد انحصار کم کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته دا نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبانی اوري. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان درنه د سولې خبرو اترو کې د فلحال لپاره د مرستو په حق لباندې ویلي دي چې د دوی لپاره دا مناسب وخت نه دی چې د افغانستان درنه د سولې په خبرو اترو کې دوی شامل شي. دا پر داسې حال باندې چې افغانستان په وروستیو کې په پاکستان باندې په دغه هیواد کې د لاسوهنې تورونه لګوي. نور حال په دې حق لباندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار اشفاق مون وړاندې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو لپاره دا وخت مناسب نه دی. د وینا په داسې حال کړي چې د افغانستان لخوا په پاکستان تورونه لګول کیږي چې په افغانستان کې د ترخګره بریدونو پر شا لاس لري. هغلی سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې ویلي د پاکستان په نظر افغانستان کې د امنیت لپاره بهترین لار د روغې جوړې لپاره خبرې کول دي، خو د خبرو د کامیابۍ لپاره د وړاندې نه ځینې شرطونه کې خودل ضروری دي او د دغې لپاره خبرو کې د برخه اخستونکو ترمن سلام مشوره پکار ده. یاد دی وی چې د افغانستان داخله چارو وزیر نورالحق علومی د افغانستان په یو ځایي ټلویزیون مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان خپلواکي نغواړي او په افغانستان کې د وسلواله حملو لپاره پلانونه وسم په پاکستان کې تیاریږي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دا به د افغانستان د حکومت او د طالبانو فیصله وي چې مانی خیزه خبري کله شروع کول غواړي. دی وایي چې دغه وخت بیا د پاکستان حکومت خپل رول لوبول شي. د زیاته کړه چې اوس وخت د د په فکر مناسب نه دی. یاد دی وی چې د جولای په میاشت کې د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت په غوښتنه مری کې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ لومړی غونډه خړې و، ولی وروسته د طالبانو مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خبرېدو دغه خبرې ودرې دي. په دغه موده کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د لویو حملو او د ځینو ځایونو د نیولو پیښې هم مخې ته راغلې او پکې لویه مرجوبله هم رامنځته شوه. دغه سیمې بیرته د افغانستان پوځ د امریکایي پوځ په مرسته ونیوي، خو دغه مهال د افغانستان یو شمیر اعلی چارواکو لخوا په پاکستان د تورونو بیانونه مخې ته راغله او د افغانستان صدر لخوا هم د صلح په خبرو کې د پاکستان په شاملولو نیوکه وشوه. د امریکایي چارواکو لخوا د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د خبرو په حق کې وخت په وخت بیانونه میډیا کې خپاره شول او په دغه خبرو کې د پاکستان رول زیات مهم او بلل شو. پاکستان بیا بیا وایي چې په افغانستان کې د امن پلوی دی او په خپل خاوره یې د هر ترخګر ډلې پر ضد بغیر د کوم فرقه عملیات شروع کړي دي، خو ځینې سیړنکار وایي چې باید پاکستان په خپل خاوره د تمام ترخګر ډلو جالې ختمې کړي، که هغه په قبایلي سیمو کې دي او که د ملک په نورو برخو کې دي.
دا دیوا رادیو دا. که غواړی چې موږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva radio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ diva radio@voanews.com. به داسې لیکئ voanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال چې په پاکستان کې اوس هم په لکونو افغان کډوال ژوند کوي. د پاکستان حکومت ویلي دی چې په ملک کې په قانوني توګه باندې د 15 لک پورې ژوند کوونکي افغان کډوال به په مرحله واره توګه باندې خپل هیواد ته لیږي او دا چې دغه مرحله به په 2 کال کې سرته رسوي. چارواکي یو اعلی چارواکي د پاکستان دا هم ویلي دي چې دوی به د 1 دسمبر 2023 نیټې نه ور اخوا افغان کډوالو ته پاکستان کې د اوسېدو لپاره اجازه نامی نه ورکبی چې هغه دلته په قانوني توګه باندې خپل اوسیدل او غزبی یعنی دلته د زیات وخت پورې پاتې شي. په دې حق باندې د وایس اف امریکا یو رپورت تاسو زمونږه همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
کال 2002 راسه د ملګرو ملتونو کډواله ادارې په مرسته سره په پاکستان کې نږدې سکم سلويختو لکو د افغان کډوالو د واپسۍ عمل روان دی چې پکې باقی پاتې 15 لکه کډوال به هم په راروانو دوو کالو په موده کې افغانستان ته واپس ستانه کیږي. پاکستان حکومت لخوا یوې اندازې تر مخه نږدې 10 لکه افغان کډوال په پاکستان کې بغیر د اندراج وخت تیروي. په پاکستان کې د افغان کډوالو راتګ او پاتې کېدل په افغانستان کې د یو اوږد جنگ او بد امنیتي وضع له کبله شوی. په افغانستان کې مسلسل کړکیچن حالات او تشدد داسې وجوهات دي چې باقی پاتې کډوال د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا د خپلې خوښې واپسۍ تلو د عمل نه منې کوي. وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت د پاکستان ویان طارق حیات وایي چې د افغان کډوالو د واپسۍ دا نوی پلان ټولو شریکو فریقو لخوا منظور شوی او ډیر زر به دغه پلان یا مسوده کابینې ته وړاندې شي. د زیاته کړه چې دسمبر 1 نیټې وروسته به د افغان کډوالو په پاکستان کې د قیام د توسی خبره په دغه پلان کې نه ده شامله شوې. د وای چې د افغان کډوالو د توسی هیڅ قسمه فیصله نه ده شوې، خو بیا هم داسې امکان نشي کېدی چې شپه په شپه به مونږ دوی واپس خپل وطن ته ولیږو. دا عمل به تر 2 کالو مودې پورې روان وي، خو 2 کالو موده پوره کېدو وروسته به دوی ټول پاکستان نه وځي. افغان حکومت او ملګری ملتونو د پاکستان نه غوښتنه کړې چې په قانوني توګه د کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو نیټه ډېر زر پوره کېدونکې ده، نو پاکستان دې په تادۍ سره افغان کډوال د خپل هیواد نه وباسي. دوی په دې هم زور راوړو چې په افغانستان کې حالات لا هم ډېر نازک او خراب دي، د کومې لوجې یکدم د کډوالو په افغانستان کې خپل خپې مضبوطول به لږه ګرانه خبره وي. د پاکستان ویان دا هم ویل چې پاکستان به د وړاندې شوي پلان لاندې ډېر په عزت او احترام سره افغان کډوال خپل وطن ته واپس لیږي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي نوم نه ښودلو په شرط سره وایس اف امریکا ته وویل کچرې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه په دسمبر کې ختمه هم شي، نو بیا هم د نړیوال قانون لاندې پاکستان نشي کولی چې د افغان کډوالو د مهاجرت حیثیت کې څه بدلون راولي. تیرې میاشتې افغان صدر اشرف غنی د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر کمیټې ته وویل چې افغان حکومت پوره هڅه کوي چې په هیواد کې حالات سم کړي، د کومې لوجې هغه افغانان چې بهر ژوند تیروي واپس تې خپل هیواد ته ستانه شي. د دا هم ویل چې په هیواد کې غربت او بډو رشوتونو لوجې ډېر افغانان خپل وطن ته واپس نه دی راغلي. افغان صدر وایي چې تر څو دوی دا نوی محسوس کړي چې حکومت د هغوی سره کلک ولاړ دی، نو تر هغې پورې به افغان کډوال وطن ته د واپسۍ عمل نه ومني. په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو د واپسۍ او بیا په نږدو کې شرقي افغانستان کې د ریاست اسلامي ډلې د پلویانو سر اوچتولو وروسته حالات یو ځل بیا داسې شوي دي چې زیاتره کډوال خپل وطن ته د واپسۍ فیصله کولو کې د یرې ښکار دي. بلخوا پاکستانی چارواکي دا ګڼي چې افغان کډوالو د بوج له وجې د هیواد په اقتصاد ډېر زیات زور راغلی. دوی دا هم وایي چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد راپورته شوی سوچ او فکر هم په پاکستان کې حالات سخت کړي دي. تیرو یو څو میاشتو کې پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ دوه اړخیزه تعلقات خراب شوي دي. دواړه هیوادونه په یو بل تور اچوي چې په خپلو ځمکو یې ترهګرو ته ځای ورکړی. څوک چې د پولو آخوانه د یو بل په هیواد کې ناکلاري او بد امنیت ته وده ورکوي، خو دواړه هیوادونه بیا دا تورونه ردوي.
در وایس اف امریکا ریډیو دی په پاکستان کې په روسي زلزله کې په خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې چې کوم نقصانونه شوي دي د ریپورټونو تر مخه په دغه زلزله کې د 800 پورې سکولونه اغیزمن شوي دي، خو د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د په وخت امداد ورکوونکي اداره پی ډی ایم بیان لطیف الرحمن وای چې سی این ډبلیو تر اوسه پورې د 1595 سکولونو پیژنګلو کړی ده چې ورته نقصان رسیدلی دی او ویلي دي چې د دې سرویلا اوس هم روانه ده. په ډیرو سکولونو کې په ودانو کې غټ درازونه راغلي دي، یعنی چاودي پکې راغلي دي، او ماشومان په ودانو کې دننه د ناستې نه یریږي، او هم د دې له وجې ډیر ماشومان اوس د بلډینګونو بهر د کلاو اسمان لاندې زده کړې کوي. په دې حق باندې یو رپورت د سیمه زمونږ خبريال مدثر شارا کوي.
د شپږشتم اکتوبر زلزلې د صوبې بلابیلو سیمو سکولونو ته هم زیان رسولې دي او د مکمل تباه شو یا جزوی زیان منشو سکولونو د کرش میرې په حق له د تعلیم محکمې ټوله صوبه کې سروي شروع کړې ده. خو د ابتدایي راپورونو تر مخه د دغه سکولونو شمیره د 800 نه زیاته ده او د لړکی چې ډیوه راډیو د 400 د جنکو د های سکول هډ ماسټر جوهر تاج سره خبرې وکړې نو هغه ویل د دې سکول فرش ته زیان رسیدلې دي.
دا چې کوم زمونږ د های پورشن والا بلډینګ دی نو د دې د فرش چې کوم ناست دی نو د جنکۍ چې هر سر راځي نو د فرش سم خوځي نو هغه اوس هم یاره محسوس کوي چې دا جوړ زلزله ده او کنه دا مونږ باندې دا بلډینګ راغورځي.
او هم د دغه سکول د نهم ټولګي زده کوونکی ایمن ذوالفقار وای د زلزلې نه پس سکول ته باقاعدګۍ سره راځو خو یری کو چرته بل زلزله کې ټول سکول راونه غورځيږي.
پایره باندې راځو او دا ټول چې دی ښکته شویم دی او بنیادونه هم خراب شوي دي نو که دوباره زلزله رااله نو دا خو بیا دغه نه دی کمزور شوي دي دا ټول بلډینګ زموږ.
دغه رزوم د 400 ضلع د زرباب ګړی د جنکو د پرایمری سکول هډ ټیچر کوسر پروین وای زلزله کې د دې د سکول ټوله چار دیواری را غورځېدلې ده. کوټو کې چاو د شوي دي نو ځکه دی ماشومان د کلاسونو په ځای په ډاګه کې نه ای.
د زلزلې په وجه باندې دا کرک شوي دي دا بهر بره کم چت دي جی د هغې په وجه باندې مونږ دا ماشومان کمره کې نشو کینولې جی دا په دې وجه باندې مونږ بهر کینولې.
او په ډاګه د درسونو په وجه ماشومانو ګیله کوله چې دی هغه شان زده کړې نشي کولی کومې چې بې کلاسونو کې کولې. بلخوا زلزلې او متاثره شوو سکولونو د ماشومانو په اعصابو هم اغیزې کړې دي او د څلورم ټولګي زده کوونکي عثمان وایي سبق سره مې ډیر شوق دی خو چې د خپل سکول دیوالونو ته ګورم نو یریږم.
او مونږ چې په 27 تاریخ چې سکول ته رالو نو زمونږ دا مونږ چې کلاس کې وکتل مونږ بره بره دویم چت کې بلډینګ کې یو چې مونږ بره کلاس ته دیوال ته مونږ کتل مونږ ډېر ویریدو چې زمونږ باندې بدا دیوال روغورځي دي او مونږ اوس هم په اړه کې میاره شته چې مونږ کله دا سبق وایو نو مونږ وایو چې دا دیوال لا باندې رو نه ورځي.
خدا غیزمن شو سکولونو په حق لمو چې د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن سره خبرې وکړي نو هغه ویل تر دې د سی ان ډبلیو محکمې د 1595 سکولونو د مکمل تباه کېدو یا جزوی نقصان شمیرې ښودلې دي. او وای کله چې سروے مکمل شنو اندازه به ولګي چې دغه سکولونو په بیا ودانۍ څومره لګښت راځي. خو د یادونې وړ ده د 2015 زلزله کې هم د صوبې 3600 سکولونو ته زیان رسېدلی و چې په کې حکومت 1300 کالو کې 1600 سکولونه بیا ودان کړل. خو د 2000 نه د زیاتو سکولونو ماشومان اوس هم په تمه دي چې د دې سکولونه به بیا کله فعال شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه رادیو ټي وي پی خبر.
دا دیو رادیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده divaradio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ divaradio@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی په داسې حال چې روس او امریکا یو ځل بیا د یو بل سره په بیلابیلو ځایونو کې د اختلافاتو سره مخ شوي دي او په شام کې دواړه هیوادونه په داسې حال باندې هوایي حملې کوي چې امریکا د نړیوال ائتلاف سره د داعش په مرکزونو باندې حملې کوي. روس هم وایي چې دی د صدر اسد مخالفین او داعش په نخښه کوي. بل خواته د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری د پخوانی شوروي اتحاد سنترل ایشیا یا وسطی ایشیایي ملکونو په سفر باندې ری چې دغه هیوادونو سره اقتصادي اړیکې مضبوطې کی او ورسره د دې ترڅنګ په یو شمېر دوه اړخیزه معاملو باندې هم تعلقات نور زیات کی. جانکیری د دغه دورې په وخت باندې د قزاقستان صدر سره ملاقات کړی دی او د نیوکلیایي وسلې خوریدو او دولت اسلامي تنلارو مخنیوي کې د دغه هیواد د مرستو یې ستاینه کړې ده. په دې حق باندې یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر جان کیری د قزاقستان صدر نور سلطان نظربایوف سره د ګل په ورځ د لیدو کتو په وخت دغه هیواد لخوا د داعش تنرواګون وسلوالو پر ضد جګړه او د نیوکلیایي وسلو نه خورولو په مرستو ستاینه کړې ده. د امریکا خارجه سیکرټر څوک چې دا وخت د منځنی ایشیا د 15 هیوادونو په سلورزنې سفر دی د قزاقستان سرخار آستانه کې د خپل دمې په محل د هیواد د صدر او نور مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. د دغه سفر مقصد د دغه هیوادونو سره اقتصادي، امنیتی او د توانایي په لړ کې مرستې سیوا کول دي. دغه سفر په داسې وخت ترسره کیږي چې یو کال وړاندې روس د یوکرین کرایمیا جزیره په زور د ځان سره شامل کړي ده او په نږدې اونیو کې په شام کې د صدر بشر الاسد په مرسته کې د هغه پر ضد جنگیدونکو ډلو خلاف هوایی بریدونه هم شروع کړي. د قزاقستان د صدر سره د ملاقات په وخت جان کیری ویلي امریکایي صدر باراک اوباما د هغه د مشرۍ ستاینه کوي چې په دغه هیواد کې د تندروا تشدد مخه نیولې او په افغانستان کې د تندروي او د داعش ډلې پر ضد د افغانستان سره مرسته کړې ده. ښاغلی کیری زیاته کړې امریکا او قزاقستان یو شمیر ګډ امنیتي مفادات لري. په دغه مهال د قزاقستان صدر نور سلطان نظربایوف ویل د امریکا لخوا په پرله پسې د قزاقستان اقتصادي ثبات او د خپلواکۍ خیال ساتلو په سر د دوی مننه کوي. ښاغلی کیری د قزاقستان په خپل سفر کې دغه هیواد خارجه وزیر ایرلان ادریسوف سره هم ملاقات کړی دی. د قزاقستان په نظربایوف پوهنتون کې د وینا په مهال د امریکا د خارجه چارو سیکرټر د منځنی ایشیا په دغه هیوادونو غږ وکړو چې د ترهګرۍ د یرې زور دی د مخالفه ډلو نه نوباسي.
We have to understand that the terrorist presence doesn't give authorities a license to use violence indiscriminately. We can't rescue a village from Daesh or Boko Haram by destroying it. And terrorism is not a legitimate excuse to lock up political opponents, diminish the rights of civil society, or pin a false label on activists who are engaged in peaceful dissent.
خغلی کیری وای چې ترهګری دا جواز نه جوړوي چې تاسو سیاسي مخالفین په بندیخانو کې بند کړی او د اولسی وګړو لپاره کارکونکو پر ضد د ترهګری چاپ ولګوي. د اتوار په ورځ خغلی کیری په ازبکستان کې د پخوانی سوویت یونین نه آزاد شوی 15 هیوادونو قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دغه ټول هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو بیا راپورته کېدو او د داعش تندروا ډلې سره د دوی د خلکو شاملېدو په سر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر په سمرقند کې په دغه اندېښنو خبرې کړې دي. د اتوار په ورځ خغلی کیری د ازبکستان صدر اسلام کریموف سره هم لیدنه کړي په چا چې د بشري حقوقو د سرغړونو په سر مسلسل نیوکې کیږي. امریکایي چارواکي ګڼي د خغلی کیری د منځنی ایشیا د دغه هیوادونو سفر په داسې وخت کوي چې خپل د امریکا او روس اړیکې تاوجنې دي. خو په دغه سفر کې په دغه هیوادونو کې د بشري حقوقو د کموالي په سر خبرو اترو نه کولو باندې په جانکیری فشار هم ډیر دی. په امریکا کې د بشري حقوقو یوې ډلې هیومن رائټس واچ په خغلی کیری غږ کړو چې په دغه هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو او په بند کې ساتل شوو سیاسي مخالفینو لپاره اواز پورته کړي. بلخوا د خبریالانو د حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست په خغلی کیری په نږدې ورځو کې زور اچولی چې د هغه خبریالانو د راخلاصولو لپاره دی اواز پورته کړي څوک چې د سیاسي انتقام له وجې نیول شوي دي. سی پی جی په خپل یو څیړنیز رپورټ کې ویلي د منځنی ایشیا په دغه هیوادونو کې د میډیا ازادۍ حالت ډیر خراب دی. د خغلی کیری دفتر لخوا ویل شوی روانه اونۍ به هغه لندن ته هم ځي او د برطانیې خارجه وزیر فلپ هامنډ سره به د شام په شمول په یو شمیر نړیوالو مسلو خبرې اترې کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول
پکره اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. موبایل فونونو خو د خلکو ژوند آسان کړی هم دی. په جیب کې خلک د کمپیوټر په مثال باندې یو اعلی ګرځولی شي، خو د دې سره سره بیا د دغه موبایل لپاره چارج هم پکار وي چې د دومره وخت پورې نه کیږي، او دغه چارج د بجلی یا یوې بلې داسې الې په ذریعه کیدای شي چې هغه ګرځول نسبتا ګران هم شي. اوس په دې باندې سوچ کیږي چې د بجلی سره سره موبایل فونونه په نورو طریقو هم څنګه چارج کیدای شي. په دې حق باندې یو رپورټ د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکارا فوزیه انجم وړاندې کوي.
څوک هم چې موبایل یا سیل فون لري نو د دې د چارج کولو حاجت به ورته ضرور پیښیږي. په دې چې چارج پکې ختم شي نو بیا خو دا ټلیفون هډو کار نه کوي. نو د همدغه شان مسالې سره چې د چلي د ملک د انجینیرینګ د مضمون یو درې طالب علمانې په سکول کې مخ شوې، نو یوه ورځ چې د سکول په چمن کې ناستې وې نو یوې ملګري ته په ذهن کې یو عجیبه شان خیال راغلو. دغو کې یوه جینۍ ایولن ایروینا اسپینیش ژبه کې وایي، کیملا ته دا خیال راغلو چې دا دومره ډیر بوټي چې زمونږ خوا او شا کې موجود دي، نو په دغو کې خو هم د فون چارج کولو د لپاره ساکټس لګول کېدای شي. دوی خو هم قوت لري او فون ورسره چارج نیول شي. نو بس دینه ورسته مونږ خیال وکړو چې ولې د دې قوت نه کار وانه خستل شي. بیا نو دوی یو ورکوټه بایولوژیکل سرکټ برابر کړو چې کای یې په نوم کې خود د دې لارې د بوټو د هغې قوت نه استفاده کول کېدای شو چې کوم به دغه نه د فوټوسنتیسس د عمل په دوران کې خارجېدو. دا یو داسې قوت وي چې یوه لږه شان برخه بوټي په خپل استعمالوي او باقی نوره ټوله برخه خاورو ته ځي. او دغه آله چې دوی جوړه کړی و نو هلته د خاورو نه به دغه قوت بیا راخلو. موریسیو سیفرنس چې په ډاک یونیورسيټي کې انټرپرینورشپ پروګرام سره تعلق لري، هغه هم په سپینیش ژبه کې وایي، دا زما په ژوند کې یو ډیر عجیبه حیرانوونکی پروجیکټ وو چې ما ولیدو. دا سه ساده او آسان دوی د تجربې لپاره دا آله جوړ کړه او هغه کامیاب او خته. دغه وخت وو چې دا سه یو غټ بدلون سرګن شو او ما هم بیا دوی سره مرسته کول شروع کړل. لنډه دا چې د انجینیرینګ د دغه طالب علمانو دوه مسلې دغه آله جوړولو سره حل شولې. یو خو دوی ته د خپل کلاس پروجیکټ برابرولو لپاره سنوي خیال پکار وو، او بل دوی ته د خپل سیل فونونو چارج کولو لپاره هم سمناسب ځایونه پکار وو. نو دغه دواړه ضرورتونه د دې آله ایجاد کولو سره حل شو.
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
ګران اردوونکو هم په دې د باندې د ډیبر ریډیو د دریو ګنټو سهارنۍ خبرونه سرته رسیږي. زموږ سره پروډوسر وو اشفاق مومن او انجینیر وا زینب ده. هغه هم موږ مننه کوو ټیکنیکل سایټ ته موږ سره مرسته کولې. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق شپږ بجې او د افغانستان د وخت مطابق پنځه نیمې بجې به تاسو وړاندې زموږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیبر ریډیو ټیم سره ساتنه اجازه غواړم. الله پامان.